دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. مونیز پروګرام جمهوریت کې به په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د ارزښت په اړه د کارپوهانو خبرې هم واوري. خو لومړی خبرونه له ملیحه امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي. په گوادر کې پولیسو په یو کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي. او په برېټانیا کې تیره ورځ سر انتخابات وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واک کې پاتې شي. تفصیل: دا خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي، حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلې شوې وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سرته ورسي چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
خټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې له پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي وو او په بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره پر یو کور چاپه ووهله. دوی ویل له یمنو وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي وو او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تېره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي وادو کاچاکبر دی او لمودې راهیسې پولیس پلټه کې دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 15 نویمې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې 13,098 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,022 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوزدیر د 15 نویمې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټې وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه سي غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي. خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته پکار وه. لیلا مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
په پښتون میشتو سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې مني خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرسته کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال ریډیو ته وویل ګڼې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي او دا چې په امام صاحب او ګل د تیپې کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شو 12 وسلوالو پیژنګلوي په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اوه وسلوال وژلي دي. د ولایت د پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مې پر 8 نیټه په شوي برید کې د وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د یاد برید په وخت اوه واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو ده چې هغه ملیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېر ورځ د دې اوربند وړاندیز سعودي عرب د بارنو چارو وزیر او د امریکایي سیال جان کری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلي د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری ویل د سعودي عرب حفاظت د ائتلاف او سعودي ازواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. تیر ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي، که څه هم کېدی شي په غوس اکثریت سره رای ترلاسه نه کړي. د بی بی سي لخوا ترسره شوی نظر پوښتنه ښایي چې د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 650 چوکو کې 314 ترلاسه کړي. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسنی ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره سونر نورې لارې لري. د کیمرون د بریا به دا مانوي چې برېټانیا ممکنه ده په 2 کالو کې دننه په اروپایي اتحادیه کې د شمولیت یا نه شمولیت په هکله له ریفرنډم سره مخامخ شي چې مخکې ژمنه شوې ده. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند له مایوسوونکي نتیجې سره مخامخ دي چې د سختې سیالۍ د اټکل باوجود یوازې 299 سیټونه ترلاسه کړل. د لندن د ښاروال بوریس جانسن په خبره کې چیرې دا نظر پوښتنه سمه ثابته شي، نو دا به په واضحه توګه د محافظه کارانو بریاوي او د لیبر ګوند لپاره به خرابه ورځ وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استاذ پام را ګرځو د کرنت صوبایو او د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې کم 40 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 20 او کوئټه کې 40 او 19 وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوردل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستاني او افغان مشرانو له یو بل سره وروستي ملاقاتونه آیا د کابل په اړه د اسلام آباد د پالیسۍ بدلون ښکارندوی کوي او کنه؟
میرے
خیال میں
ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے.
دا شمالی وزیرستان کٹوالوئی پاکستان سیاسی گندنو د دوی د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای پورا هڅه یې کړی دی.
پښتونخوا پارٹی په یو پروګرام کې، په یو مجلس کې، په یو جلسه کې، په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دی.
په جمهوریت اخبارونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ارزښت موضوع څېړلی.
یا وړی وړی مسئلے چې کم نقل کو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي، دا په بنیادی او لوکل په مقامی لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي.
شننی او تبصری هم د خبرو له مشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال لاړی خبرونه ته غوږیده. خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د روان میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د قاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړو. خټک ویل ته پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د دې په اند لومړی سازش وفاقي حکومت په خپله کړی دی. نور تفصیل لا پی خبره د غلام غوس په رپورت کې.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي، خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لاری د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر دا منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبی سازش مرکزی حکومت په خپله کړی دی چې د دې منصوبې لاره یې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لانجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلۍ د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمنوندونکو، تاسو د مشال راډیو خپرونې ته غوږېده. بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنجیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمو پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یو کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم یو د یو کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي چې له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د گوادر ښار د پولیسو ثانې مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تېښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولی او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سویو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده شي چې اصل لامل یې څه دی.
اصل وضعیت
د ویل ورده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره ګوادر بندر له ډېره وخته د نشهیي توکیو د قاچاک او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړیو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې ګوادر ته راوړل سوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تېر کړی. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشر لړۍ ته تاسو غوږ په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړه فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي فوج کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماښام فوجي سر دفتر پینډه کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوا په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په انتظام او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکې ترمنځ د جاري مرستو په حق له دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن اسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا قسمه غونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومې پالیسۍ دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکې ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هاغه غاړې نه د وسلوالو حمله ودرول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماښام د آسترالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. قدرمنو اردن کو پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپل هڅې کوي. تیره ورځ د هونیز خبرې غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله ویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هر کله کوي. البته شنن کې وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه پوری په عمل کې سندې لیدل شوی. تفصیل د ریاض مساخل پر رپورٹ کې.
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نوی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هر کله کوي، هغه ک په ملک د ننوي او ک د ملک بهر او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاون کې امن وي. نو د دغه نظر پر وړاندې کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستي زیات کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هر کله کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کیږي خپل مثبت کردار تر سره کوو او مونږ به دا پالیسی مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوې او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوې دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګي. د زیاتوي
مشال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي، خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېرې دي او سمې چې اشرف غني جوړ قدم دا خبره کړی وه خپل لمبی ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څنګه څه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوسه پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه چې راتلونکي سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې لپاره لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، په دې رسو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخې د اړیکو خو کولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته لاړ. پښتنه دا چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې خې کړي او که څنګه؟ د دې جواب په دې رپورت کې اورو. خو یو دمې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموته کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونه لري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته چې نو اوس عمل دی چې باندې وشي، کله چې د عملي بڼه یو شی ونه نیسي او عملي شکل ونه لري هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپو امر الله امان ویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
زما پان پدی کې هیڅ شک نشته، پدی کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کړي دي او خواهش هم لري چې د دوړو هیوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تل مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي، او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوزي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
کډمانو دونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه په تیر خبرونه کې تاسو اوریدلی یو تازه خبر مو درکړی چې په گلګت بلتستان کې یو هلیکاپټر هنګامي ناستا یا لینډینګ کړی دی چې پکې د غیر ملکیانو په شمول د دوو پایلټانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل به د دې پیښې تازه تفصیل به له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض موساخیل ستړي مشي.
ډیره مننه ګلیا سوار مشي.
په تیر خبرونه کې هم تاسو تفصیل راکړی او که درته وایي چې تاسو سره تازه تفصیلات څه دي د هلیکاپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه.
جی بالکل، دغه چې کوم د گلګت دا پیښه شوې ده د اوس نه لږ ساعت وړاندې چې کوم د پاکستانی پوځ ویان د میجر جنرل آسم سلیم باجوا هغه په دې کې د دوه پایلټانو او د څلورو غیر ملکیانو په ګډون د شپږو کسانو د مرګ پخلی وکړو. په دغه وژل شوي یا په دغه مړو کسانو کې د پایلټانو علاوه د ناروې او د فلپاین هغه سفیران چې کوم دي هغه شامل دي، او ورسره د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو چې کومې کورودانی دي نو هغه هم دغه مړو کې شامل دي. دغه رنګ د هالند او د پولند چې کوم سفیران دي هغه پکې زخمي جوړ شوي دي. خو ورسره چې کوم زمونږ د گلګت بلتستان د یو حکومتي لوړپوړي سره د اوس لږ ساعت وړاندې زما خبر وشوي نو هغه ما ته وویل چې زه دغه د پیښې ځای ته روان یم، او د هغه د وینا مطابق چې پیښه کې نه کسان هغه مړه شوي دي، خو هغه سره لا په دغه حوالې سره نور تفصیل نه و چې په دغه مړه شوي کسانو کې څوک شامل وو. او دا هم دا یاد دیوی ګلیاس چې دغه ځای کې دا چونکی د سیلګری ځای دی او دغلته د چیر لفټ د پرانیست د ستوره کې دا یو چیر لفټ جوړ شوی، او دا ټول د مختلفو ملکونو سفیران او دغه رنګ
ریاض دار ته یو ځل بیا تاسو نه دا پوښتنه ده چې د فوز ویان په دې پیښه کې د څومره کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی؟
د فوز ویان چې کوم دی هغه د شپږو کسانو تصدیق کړی دی چې په هغه کې دوه پایلټان دي او په نورو سلور غیر ملکی ملکیان چې کم دینو په هغه کې د ناروی او د فلپاین سفیران او د غرنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کور ودانی دا سلور چې کم دینو د خارجي د هم په دې کې عمل شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف چې کم دینو هغه د چیر لفټ پرانیسته د پاره هم دغه د توتلو هغه په لار کې وجهه ته د اطلاع ملو شو او د غرنګ هغه بیا د هغه را واپس شو د چې کم پیخه کې جوبل کسان دي نو د هغه د درملنې لپاره هدایت جاری کړ او وی ویل په گلگت کې بیا د خلکو علاج نه کیږي نو په سمدستي توګه دغه خلک بیا اسلام آباد ته او د پنډي سي ام ایچ اسپیټال ته رسول شي.
ریاض تاسو بیا هم د دې پیخه په اړه تفصیلات لپاره راځو. ډیره مننه تاسو نه خوشاله آباد اوسئ. کدمن ودونکو استاس پام دی بل رپورٹ پلور را ګرځوم. د شمالي بلوچستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکورکل شو لپاره هسي غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګیلي پر ځای بولي خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره هڅه کړې دي. په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمې وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته د ستنولو د پلان ښکاره کړي کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
د شمالي وزیرستان د بیکورکل سو خلګو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار و. د یادې کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي خو زمونږه خبره زمونږ په غلې ول باندې نه ده راخستل شوی لکه څنګه چې هغه ته پکار و. ګیلا مونږ ته د خبرې دري مونږ هم پښتون یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یم نو په پاکستان کې په دې درې نمونه باندې سیاست هم کیږي دلته کې د پارلیمنت هم د دې درې نمونه باندې منتخب کیږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوي روښانه سوي خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مون په دوی باندې دوه ځلې چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغه عمل وکړو خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ هم صوبایي حکومت اوس مونږ که ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچې دا کار وکړه لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي تول چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی.
بارہ 13 روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسول یو سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې دوی ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو زمو مرکزی لیډرانو په سټیټمنټس ورکړي خاص کر هغه امرا کار نه کړی دی حکومتونو چې څونه پکارو.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی خو د په وینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره مغرزولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبر سو پارلیمنٹ کی وسی یا پو سینٹ کی وسی یا پو قومی اسمبلی کی وسی یا تو دا جنوبی پښتونخوا مانا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې مرو کو امیډیا نه راځي به دا خیال دې سیار پښتونخوا ملو پارٹی پر دې باندې چپ دا یا خاموش دا یا توجه نشته پښتونخوا پارٹی په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دي
خو د شمالي وزیرستان د بې کور کړل سو خلکو د کمیټې مشر ملک نثار علی خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بې کور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول کدمر ودونکو وخت شوی د ماسپخین یو نیمه بجه مایک سپارما ملی حمیرزاده ته چې د تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ویډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هم مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان د شمالی وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره غسه غږ نه دي پورته کړی لکه څنګه چې په کار وو. په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مه حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات پټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې ذاتي رائے ترلاسه کړې دي. دویم نمبر باندې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن ساري په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې چې په کیاته بارنیان دي. د دوی په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. البته د وژل شو بارنو وسلوالو پیژندل په اړه څه نه دي ویلې. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلې. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولیسو سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون بید وو وسلوال وژلی دي. نو سوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 500 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دی چې هغه ملیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. 13 ورځې د دې اوربند وړاندیز سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. 13 ورځ په برېټانیا کې تر انتخابات وروسته داسې ښکاري چې د هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 500 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي.
ملیح امیرزاده بچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خنډان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطې اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقۍ په لور روان شي. بلپلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې 13 ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنګ د نومې یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او بے ورتا اور او لگولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بے ضایب وو او فرخنده بے ګنا وا. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړس کالا د قید سزا واوروله او نور 48 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلې شو. البته په ډیوټي ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه نه منې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورول شي. اداریه اخیری کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک وژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. له پاکستان خبریدونکي ډان او رسمانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس څېړنیزې ادارې هغه رپورټ څېړلی چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز او رسمانه کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکي ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 14 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 340 اویا بکتربند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیزې ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نښه ویشتون کې 1500 توغندي، بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورځپاڼه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم باس ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمه مدن کو پاکندوس کې امنیتی چارواکي وای نن سهار یې په عملیاتو کې 15 دیش وسلوال وژلی چې پکې اته بهرنیان دي. د قندوز امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال رادیو ویل غنی سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. نور تفصيل د اجمل ارین پر رپورټ کې ورو.
د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تنبولې دي. په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمېر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، کله هم چې داسې یو کس وژل شي نو د هغه خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژل کېدو له کبله ورته ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډی سره.
دان ورځپاڼه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر ښارونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د شی حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼې زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پرېښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نومونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژې، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سوو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمهواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولي وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمهواري نوې پوره کړي تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړه وکړي، بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
بریوال کاکړ چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدمونه ودونکو، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي د ورکو کلټرو بلوڅانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وای تر وسه له 6000 څخه زیات بلوڅان ورکړل شوي دي چې پکې له 6000 څخه زیات مړي موندل شوي دي. خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کلټرو شمیر سلګونه ښایي. د لیکنې نورې برخې د یو دمې رستو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلټرو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ماما قدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکوونکي درې اویا کلن ماما قدیر ته د مرګ ګواښونه ورکول کیږي. نوموړي ته بلنه ورکوونکي هم له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پوهنتون هغه غونډه وځنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورځپاڼه لیکي چې ماما قدیر بلوچ له 2009 کال راهیسې د ورکو کلټرو کسانو د موندلو په موخه مبارزه کوي. کسو پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دی، خو له 2006 کال راهیسې په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسي حکومت ونډه ډیره کمه ده.
ورسپانه د بشری حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا مړی موندل کیږي. بلخوا د بشری حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورن لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د مقدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې مقدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوی بڼه ورکړې ده او ځینې عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نورو خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون فوس پلو سیاسي مرکو کې په مقدیر د غدار او د غیر ملکی ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د مقدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کړل شو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نوره لوړه شي. په ځینې وختونو کې ټوله ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازیتوب نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د مقدیر وایس فار مسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 1000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوی دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د شپږو زرو نه زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله کې چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 80 کسانو مړی موندل شوی دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام جمهوریت. د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو د سیاستوالانو له خولې واوریدل چې په خبر پښتونخوا کې راتلونکي بلدیاتي انتخابات ولی ارزښت لري او د دې په نتیجه کې جوړیدونکي ځلې تحصیل او کلیوال حکومت به څه کار کوي. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات په څه طریقه کیږي، دا د جمهوریت لپاره څه ارزښت لري او دا چې له ټیټي سطحې د حکومتونو جوړول د هیواد سطحي سیاست لپاره ولې مهم وي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
په خیبر پښتونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابات څه ارزښت لري او په دې کې ولس باید ولې برخه واخلي؟ په دې انتخاباتو کې خلک څنګه برخه اخیستی شي او خلک څنګه معلومولی شي چې د ووټ ورکونکو په لیست کې نوم شته او د انتخاباتو پر ورځ به کوم پولینګ سټیشن یا د ووټ ورکولو مرکز ته ځي؟ د هیواد د جمهوریت او سیاسي راتلونکي لپاره بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي حکومتونه څه اهمیت لري؟ آیا دا حکومتونه له صوبایي حکومتونو سره تړلي وي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د ملګرو ملتونو له انتخاباتي افسر او د پوهنتون له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا د ائتلافي حکومت له یو غړي او دوه اپوزیشن سیاستوالانو سره د بلدیاتي انتخاباتو موضوع وڅیړله. تاسو واوریدل چې د مې پر 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن تیاری کړی دی او باید پکې ولس برخه واخلي چې په ټیټه سطحه یې مسلې حل شي. تاسو د درو واړو سیاستوالانو له خولې واوریدل چې دا انتخابات هم باید په سیاسي اساس یا بنیاد وشي. د اپوزیشن سیاستوال انتقاد کوي چې باید حکومت د کلیو او مالتونو یا چم گاوند پر سطح هم دا انتخابات سیاسی کړي وای، خو حکومتي ائتلافي ګوندونه دریز لري چې دا لومړی ځل دی چې دوی دا انتخابات د ضلع او تحصیل پر کچ سیاسی کړي دي. د دې معنی دا ده چې یوازې د ضلع او تحصیل پر کچ امیدواران کولای شي چې د سیاسي ګوندونو په ټیکټ او استازیتوب په انتخاباتو کې برخه واخلي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات د ولس لپاره ولې مهم دي او خلک ولې باید پکې برخه واخلي. په دې لړ کې مو دوه مرکې کړي دي. په پېښور کې د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وای، بلدیاتي انتخابات ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به د ولس بنیادی او وړې مسالې هواروي.
زه دا فکر کوم چې دا خو په هر هیواد کې مهم دي او په پاکستان کې بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات اهمیت لري چې د مقامي حکومتونو د جوړېدو سره به د خلکو بنیادي مسلې چې دي د صفاو بو مسلې دي، د صفای مسلې دي، د کوشور په خواري مسلې او دغه شند کې د لوګو د میدانونو مسلې دي. دا وړې وړې مسلې چې کم د خلکو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي، دا په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې دا حکومتونه حل کوي.
خټک وایي د دې انتخاباتو بل مهم اړخ دا دی چې د دې په ذریعه به د خلکو سیاسي روزنه وشي او د راتلونکي سیاسي مشرتابه میدان ته د راوستو لار ده.
دې سره به د خلکو سیاسي تربیه وشي او تقریبا د سولېختو زرو نوالې سولېختو زرو پورې خلک چې دي، ښځې، سړي، مزدور، کسان او چې کوم غیر مسلم اقلیتونه دي، د هغوی امیدواران به په دې کې بالخصوص د ځوانانو چې کوم زندګي ده هغه پکې ډېره مهمه ده. نو دا سبا د سیاسي قیادت دپاره د یو تربیتګاه په طور باندې به هم د لوکل ګورنمنټ کار کوي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي بله خبره دا ده چې د پاکستان آئین یا اساسي قانون صوبایي حکومتونو دا دند سپارلې ده چې باید بلدیاتی انتخابات وکړي او بیا بلدیاتی یا مقامی حکومتونو ته د هغوی د برخې واک هم وسپاري.
په پاکستان کې خو دا په آئینی توګه باندې، په دستوري توګه باندې د مقامی حکومتونو انتخابات چې دي دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دي. یو وفاقي حکومت په یو صوبایي حکومت او په مقامی سطح باندې به چې دي مقامی حکومتونه، نو نه صرف چې دي دا سیاسي قیادت ته دي بلکې دا یو آئینی ذمہواري هم ده کوم چې زموږ په دستور کې چې دي شوی ده چې دا قسم انتخابات چې دي دا به کېږي. او نه صرف انتخابات به کېږي بلکې دې مقامي حکومتونو هغوی مالیاتي او سیاسي او انتظامی اقتدار چې دي دا به ورته هم منتقل کېږي. صرف تش په نوم باندې انتخابات او مقامي حکومتونه چې دي دا به نه جوړېږي.
په چهارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر وایي بلدیاتي انتخابات جمهوري عمل پیاوړی کوي او بل دا چې ولس د کلیو او بانډو په کچ خپل استازي لري.
په دې کې جمهوري عمل دی د هغه د مضبوطي لپاره ډېر زیات مهم دی او په دې کې خاص کر هغه خلکو لپاره چې کوم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی پړاوونو ته یا د هغوی د خرچو د مخه نه ویني، نو هغوی ته یو موقع ملاو شي چې په اسانه او په سوکه طریقه باندې ولس ته ځان نږدې کړي. دویمه خبره دا ده چې د ولس لپاره هم دغه مهمتیا لري چې هغې هم په کلي په سطح باندې د بانډو په سطح باندې دوی ته خپل ولسي نمایندګان ملاو شي او هغه خلک چې د دوی په وټونو یا اسلام آباد ته ځان نه رسولي او یا د پېښور ته ځان نه رسولي هغوی ته د دوی رسېدل ناممکن غوندې وي، نو دوی ته په کلي په کچه باندې د ضلع په کچه باندې یو نمایندګي ملاو شي، دوی ورته خپلې خپلې مسلې ورسولی هم شي او بیا تر سره د هغوی چې کوم حل ممکن وي.
وزیر وایي د صوبایي او قومي اسمبلی په سطح قانون جوړول کېږي چې ورسره ولس په مستقیمه توګه تړاو نه لري. البته د بلدیاتي انتخاباتو له ولس سره نیغ تړاو وي، نو باید ولس په دې انتخاباتو کې په لیوالتیا برخه واخلي.
صوبایي یا په قومي اسمبلی په سطح باندې چې کوم انتخابات کېږي، د هغوی بنیادي کار آئین سازي وي، قانون سازي وي، چې د قانون جوړولو سره د عام ولس دومره زیاته واسطه نه وي. او د دې بلدیاتي انتخاباتو یا نمائندگانو یا دیدی چکم ممبران بھی بیا ہوئی نیک پلے گا کار داری چھے دے انسی خدمت بھی اور وڑے وڑے چکم پکلی والا سطح باندے کوسو پا سطح باندے کم مسائل بھی آگے حلکولا اور عوامو تا
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به درې ډوله حکومتونه جوړیږي. دی د دې خبرې وضاحت کوي.
درې قسمه مقامي حکومتونه دي چې په لاندې سطح باندې چې دي، دا په کلي یا د محلې په سطح باندې یو کونسل دی، بیا د هغې د پاسه چې دي د تحصیل په سطح باندې یو کونسل دی، او د هغې نه بله چې دی د ضلع په سطح باندې کونسل دی. نو دا درې قسمه کونسلو انتخابات چي دا په دې شمو مای باندې بچي دي خلک ووټ شي او هغه به منتخب کړي.
خټک وایي د ملګرو ملتونو پر مختیایي اداره یا یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن له څنګه سره مرسته کوي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو له نظام او د ووټونو کاغذونو له رنگونو خبر کړي.
خیبر پښتونخوا کې کوم انتخابات کې د په حواله سره چې دی الیکشن کمیشن سره یو ان ډی پی چې دی هغه کار کوي، او خاص کر د ووټرانو د تعلیم په حواله سره چې هغه د ووټ عمل چې دی هغه څنګه کېږي، څو قسمه بلټ پیپرې وي لکه. نو دا ډېره مو خبره ده چې کم عام وګړي دی کم چې ووټ خپل استعمالولو ته ځي چې هغه ته د دې رنګونو پته وي او د دې ووټ چې کوم عمل دی بنیادی خاکہ چلے دا پرین کی نو پدی باندې وسرمو لگے الیکشن کمیشن اور خیبر پختونخوا حکومت سره کار کوم.
خټک وای د ضلع کونسل بیلټ پیپر یا رائے پاڼه نارنجی رنگ لري او د تحصیل ووټ کاغذ سرمئی رنگ لري. پاتې پنځه کاغذونه هم بیل رنگونه لري.
د ضلع کونسل ووټ کاغذ چلے هغه د نارنجی رنگ کاغذ دی او تحصیل کونسل لپاره چې کوم د ووټ کاغذ دی هغه سرمئی رنگ کاغذ به د دیهی د محلے کونسل چدی د کلیوالی محلے کونسل پنځه امیدوارانو لپاره به پنځه مختلف رنگونه د ووټ کاغذ وي. کم چې جنرال امیدوار دی هغه لپاره به سپین کاغذ وي. د ښځو امیدوارانو لپاره به ګلابي کاغذ وي او د کسان او مزدور امیدوار لپاره چې دی دا به پیکا شین رنگي او د ځوانانو امیدوار چې دی هغه لپاره به زیړ رنگي او غیر مسلم امیدوار چې دی هغه لپاره خړ رنگ کاغذ چې دی دا هلیو ووټ ته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي چارو افسر قریش خټک وایي درې واړه حکومتونه به له یو بل سره همغږي کوي او انتظامی واک او چارې به له لاندینې سطحې تر د ضلع کچا رسیږي.
کارونه خو د ټولو بیل بیل دي خو څنګه چې په پاکستان کې یو وفاقي نظام دی د وفاق او د صوبې په منځ کې په ځینو خبرو باندې کوآرډینیشن یې داشن د کې د صوبې د لیبر منځ کې په څو خبرو باندې چې کوآرډینیشن یې بیا ضلع چې دی هغه به د تحصیل سره کوآرډینیشن کی او همداشان د تحصیل چې دی هغه به د محلي یا د کلیوال کونسل سره چې دی کوآرډینیشن کوي. نو دا څنګه ویلی شو چې دا د انتظامی دغه یو تسلسل دی چې د لاندې نه په بره باندې بچي.
قریش خټک وایي هر کس چې د پاکستان شناختی کارډ لري یعنی عمر یې لږ تر لږه اتلس کاله وي او په ووټر لیست کې یې نوم وي نو په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. دا به څنګه معلومیږي چې د کوم کس نوم د ووټ ورکوونکو په فهرست یا لیست کې شته او که نشته؟ خټک زیاتوي د دې لپاره باید خلک د خپل شناختی کارډ نمبر په موبایل کې ولیکي او 8300 باندې د پیغام یا اس ام اس واستوي.
د دې معلومولو طریقه دا ده چې خپل د قومي شناختی کارډ نمبر چې دی دا 8300 باندې میسج کی اس ام اس کی نو هغه ته به د الیکشن کمیشن نه طرف واپس کیږي او جواب راشي په هغه کې به دا تفصیل درجو.
د خټک په خبره تر انتخاباتو دوا ونې یا هفته مخکې کوم کس پر 8300 شمیرې پیغام یا اس ام اس واستوي نو ورته به د ووټ اچولو مرکز یا پولینګ سټیشن پته هم وښودل شي. دا خو د بلدیاتي انتخاباتو د بهیر او د دې په نتیجه کې د جوړیدونکو حکومتونو په اړه معلومات ول. اوس د دې انتخاباتو په اړه سیاسي شننه یا تجزیه هم کوو. په دې انتخاباتو کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم څوکۍ جوړه کړل شوې ده. د چارسدې د باچا خان پوهنتون استاد مهم وزیر وایي دا ډېر ښه عمل دی چې ځوانانو ته په بلدیاتي حکومتونو کې د کار موقع ورکول کیږي.
دلته خو مصیبت دا شوې ده همیشه لپاره چې ځوانانو ته خصوصا د پښتنو معاشره کې چې ځوانانو ته دوی همیشه د کټ کلنګ کې نه ول شوي دي. دوی همیشه په حضور د خدمتونو کې دي. دوی همیشه په د مشرانو خبرو ته وګو نه کې دي. خو د دوی نه چا رائے نه دی اوسه. دوی نه چا تپوسونه نه دي کړي. دوی غوښتنه نه دی اوسه. نو دا لومبه زنده چې دی تا هم مکاور کړی شو او دا یو خام دی یقینا.
آیا بلدیاتی انتخابات په ټوله سطح پر سیاسي بنیاد په کار ول کنه؟ د خیبر پختونخوا حکومت له قانون سره سم ایوازې په ضلعي او تحصیلي سطحې سیاسي او نور غیر جماعتي او غیر سیاسي په کار دي. د دې پختنې په جواب کې محب وزیر وایي په پاکستان کې بدبختانه سیاسي هلې ځلې ځپل شوې دي او له سیاست ویره محسوسېږي چې دا تاوان رسوي.
سیاست لا په دې ملک کې همیشه د پاره یې را محسوس شوی ده او په دې وجه دی غواړي چې په سمه څه شکل کې هغه کې کومې اسمبلی نشوونه هم په یو وخت شوی دي چېرته په ریفرندم شوی دي چېرته څه شوی دي. نو دوی په غیر سیاسي بنیادونو باندې کړي دي. ټول عمر دې ملک کې خلک د سیاست د نوم نه یېرول شوی دي. نو زه خو بایش ته مطالبه مو وا چې باید د سیاست د نوم نه د خلک ویل نه یېرول شي بلکې د سیاست اصل څهره د خلکو ته ورخدل شي. او دا یو بهترین موقع و چې په ولسی کچ کلیوال سیاست باندې دې تمونږه خوده نشول چې سیاست څه شی دی او سیاست څه کردار ادا کولای شي په ټولنه کې. متاسفانه دا موقع هم ځای کړی چې څنګه هم د تحصیل په سطح یا د ډیسټریټ په سطح دا خو سیاسي دی او کلیواله سطح چې څه دی ورته دی ویلج کونسل وایي
آیا د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به له صوبایي حکومت سره تړاو لري او آیا د هغه حکومت تابع به وي او کنه؟ محب وزیر زیاتوي د قانون تر مخه د دواړو سطحو حکومتونو تړلو هڅه شوې چې له کبله یې داسې یو دستور یا رواج رامنځته شوی دی چې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو کارونه ناحکومتي ادارې کوي او ولس د صوبایي او قومي اسمبلۍ دواړو له غړو څخه هم بجلی غواړي هم قانون.
چې دا د صوبایي حکومت سره دوی وتړي. د دې
تړل ما په خیال ځکه نه و پکارو چې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د دې مسلې صرف د خارجه پالیسۍ سره دي، د دې مسلې صرف د کرنسۍ سره دي، د دفاع سره دي، د داخله سره دي، او د هغې نه علاوه د قانون سازۍ چې څه دي هغې سره دي. او چې کوم څه ته مونږ بلدیات وایو چې یو ځل دا نوم مونږ د بلدیات ورکړو، نو د بلدیاتو کار چې کوم دی او لسونو ته سهلوتونه رسول. مصیبت دا دی چې د بلدیاتي کارونه چې کوم دي موږ دلته این جی اوز ته پرېښي دي، او د این جی اوز نه موږ هغه کار اخلو کوم چې عوامي نمائندګان چې کوم بلدیاتي ممبرانو دلته کول دي ته پکار وو، خو هغې ته موږ موقع نه ده ورکړی. الیکشن موږ ملتوي کړي دي، بار بار موږ نه دي کړي، نو د هغې مسله اوس د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زموږ تقاضا د ترانسفارمر وي، او د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زموږ مطالبه د بجلی وي یا د ګلۍ د کوڅې د پخولو وي، اگر چې دا د دوی کار نه و.
اوریدونکو، د جمهوریت په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا ولس باید په هر صورت د می یا روانې میاشتې پر 1 په کیدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به د خلکو بنیادی او وړې مسئلې هواروي. تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې پکار وه چې دا انتخابات ټول په هرې سطحې پر جماعتي یا سیاسي بنیاد شوي وای. پوهان وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې نوی سیاسي قیادت رامنځته کیږي، او دا له ټیټې سطحې جمهوریت او جمهوري عمل پیاوړی کوي. دا ونننۍ خبرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.